افغانستان کې د سحر لس بجې سوي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خبرو اورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبې ویډیو په اړه څېړنه کوي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي. د بدغیس چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ساحوي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دغه دفتر رئیس وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خسارې د جبران د قانون پر طرحې کار روان دی. صبرینا حمیدي هیله څرګنده کړه چې د دغه قانون تصویب به د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته اړ کړي.
کمیسون د جبران د خسارې د قانون باندې کار کوي چې مساویده ترتیب ده. هغه کسان د جبران د خسارې قانون هم شاید بایست دي شي چې په دغه ګراف کې کمواله راوړي، ځکه که یو چاته په دې باندې پوه شي چې ماته د دغه عمل نه خساره اړول کېږي، یا هغه ارګان په دې باندې پوه شي چې زما منصوبین دا کار کوي، خساره به ارګان ورکوي یا به فرد ورکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشرې صبرینا حمیدي وویل په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو تر څنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بادغیس چارواکي وایي په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د ولي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د مرکز قلینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجي سیمه کې عملیات کول چې له وسلوالو مخالفانو سره ونښتل. په دې جګړه کې اووه وسلوال مخالفان وژل سوي او تر لسو زیات نور ټپیان دي. له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلي شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په ماخوستن پیل سوې وه چې تر پرون سهاره یې دوام وکړ. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویلي چې په نښته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وشته. بل خو د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قمندان سمونوال محمد مصطفی مایار ازادي راډیو ته وویل د هارون په نوم د طالبانو قمندان پرون مازیګر د شاجی ولسوالۍ په کجیر خیلو سیمه کې له خپلو درېو ملګرو سره یوځای وژل سوی.
د وسلوالو طالبانو هغه جلاد و چې اکثره به د دولت د دوکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قوي مشران به چې دونی ول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به.
د زابل امنیه قمندان وایي چې هارون په شاجی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤل هم و او د انتحاري عملو چارې سنبالولې. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. وحید سیادی نصیری په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو مطالبو د لیکلو له کبله بندي سوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل نصیری چې تیره چهارشنبه مړ سوی د ایران د چارواکو لخوا څلور میاشتې مخکې په خپل سری ډول نیول سوی و. پیلامه کې ویل سوي چې نصیری قانوني مراجعو ته لاسرسی نه درلود او په غیر انساني وضعیت کې په بند کې ساتل کېدی. د وحید سیادی نصیری خور الهي ازادي راډیو ته ویلي چې چارواکو د دوی کورنۍ ته اطلاع ورکړې چې ورور یې د قوم شهر په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونسي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو کریمیا سیمې ته نږدې د اوکراین څو کښتۍ او ماڼوګان نیولې دي. ښاغلي بولټن پرون خبرلانو ته وویل تر هغو چې د کښتیو عمله او کښتۍ کوچي سوي نه وي، زه په نږدې راتلونکي کې داسې شرایط نه ګورم چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دې داسې کتنه وسي. روسیې د نومبر پر 15مه د تور سمندرګي او اوزوف سمندرګي ترمنځ د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت بیړۍ چلوونکي ونیول. مسکو ادعا لري چې دغه کښتۍ په ناقانونه توګه کریمیا سیمې ته نږدې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې سوې وې. روسیه کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په استراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې درې کسان په ډزو وژل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانیر وویل چې په دې وخت کې مشکوک کس پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. داشتلې په خپل ویب سایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي ډزې کړي خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 28 موردو کې محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې داعش تروریستي ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبي ویډیو په اړه یې څېړنې پیل کړې. په ویډیو کې څه ویل سوي احمد تکل برته وایي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابت شي چې د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تکنیکی بیشتر بررسی بکنیم چون مقدار مشکلات خود داره این ویدیو بررسی های تکنیکی انجام شد و هر گاه ثبوتی به دست بیاید که واقعا نمی آدم اینجا صحبت میکنه از آدرسی کسایی صحبت میکنه رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت کندز باشه قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه یو تن چې ویل کېږي په کندز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایه یې کمې او د ځینو نورو هغوی ورزیاتې کړي دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اسکان کمیسیون څخه جدي غوښتنه کول چې چیرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي استفاده ولري یا د تخلفاتو په اړه باندې ښکاره شي هغه بیل شته چې اعتراض څخه وسیوي او که چیرته پیدا کړي چې په جرمي استفاده هغه باید عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سپورټس په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بېطرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وسیوي او ملت ته
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 23 ولایتونو کې د تله یا میزان په 28مه او 29مه او په کندهار کې یو او نه ورسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 13مه د ولسمشری له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د څبان دي شل ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو لکبله تر اوسه نه دی اعلان شوی.
بل خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي فکر نه کوي د انتخاباتو کمیسیونونه دي د ولسمشری انتخابات سم مدیریت کړی سي. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیون نه پاتې بولی وایي چې دغه کمیسیون نه ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ آزاد راډیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
له بده مرغه ټاکنو مهالویش انداز لیدي هغه کوم ترتیب او پلان او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندېښنه په کار کړو او دا مو وځي کړی و چې ټاکنو خپل کمیسیون څخه هم دغه پروسې چې پارلمان ته کوم اعتبار لري مدیریت تر پوښتنې لاندې ده او ستونزې پکې لري دي او هم د ولسمشر ټاکنو لپاره دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او او مسلکی رویه چې باید کمیسیون کې حاکم وي نشته.
دا په داسې حال کې ده چې که څه هم د ولسی جرګې له انتخاباتو نږدې دوه میاشتې وړي خو لا هم دغه کمیسیون نه دی تونیدلی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنې 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل یا وري میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانیږي چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د جمهوري ریاست په انتخاباتو مستقیما اغیز لري، ځکه د په خبره کمیسیون نشي کولی د ولسی جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس د پنځشنبه په ورځ آزاد راډیو ته ویل چې د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدله نه شي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د 3 ولایتونو له ډلې د پاتې 8 ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې باقي مانده ولایتونه ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکوو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګ مطبوعات او ملت ته لري په ډیر عادلانه او شفاف ډول باندې به دا نتایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهل او کسان یې انتخاب کړی دي اغه د ملت کورته
ولېږي. که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتووالی نه لري، خو دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له 80% تر 70% پورې چمتووالی بشپړ شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له دې وړاندې ویلي چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده، سو غستونځ چې د ولسیږي په انتخاباتو کې موجود وي په دغه انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د بلخ چارواکي وای افغانستان نه دی توانیدلې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې پټلۍ له طریقه چین ته یو هم صادرات وکړي. دغه پټلۍ تقریبا 2 کاله مخکې پرانستل شوې. مجیب الرحمن حبیب صاحب نور تفصیل.
د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي ترانسپورټي پټلۍ په لومړي ځل کابو 2 کاله او 4 میاشتې د مخه د دواړو هیوادونو د دولتي چارواکو په ګډون د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې افتتاح شوه. د چین سوداګریزو توکو لومړۍ معموله هم هغه وخت په منځنۍ آسیا هیوادونو کې تر 8 ورځو منزل وروسته د اورګاډي په وسیله د افغانستان خاورې ته راورسېده. د دواړو هیوادونو چارواکي خوشاله وو چې د اورګاډي د وسپنیزې پټلۍ په فعالېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې زیاته شي. خو د بخت سوداګریزې خونې مسؤولان وایي چې په افغانستان کې د تولیدي توکو کموالي او د چین د اړتیاوو وړ موادو د نشتون په خاطر دا هیواد نه دی توانېدلی چې د شاوخوا 2 کلو او 4 میاشتو په ترڅ کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. د بلخ د سوداګریزې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی یې په اړه وایي قانونی ستونزه نشته، خو څه باید صادر کړو؟ تر اوسه په مستقیم ډول چین ته صادرات نه دي ترسره شوي. اوس هم افغان دولت او هم چین غواړي چې د اورګاډي پټلۍ له طریقه قیمتي ډبرې او د کانونو خام مواد صادر شي. د صادراتو لپاره موږ اوس څه نه لرو او چین زموږ خامو موادو ته اړتیا لري. د بلخ د سوداګریزې خونې مسؤلان وایي چې افغانستان اوس مهال د حیرتان بندر له لارې منځنۍ آسیا او چین ته د کښتۍ په وسیله وچه میوه، تازه میوه، زعفران او نور تجارتي توکي لیږدوي. نصیر احمد قاسمی وایي په پام کې وه چې د یادو شویو صادراتو د زیاتوالي تر څنګ افغانستان مرمر، تیګه، لاجوارد او روخام هم د ریل پټلۍ له لارې واستوي، خو په لومړیو کې ازبکستان هیواد اجازه ورنه کړه چې د اورګاډي واګونونه په حیرتان بندر کې پاتې کړي شي او بیا د ازبکستان له خاورې څخه په تېرېدو چین ته ولېږدول شي. د اقتصادي